سلام لغرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کوو. د طالبانو ستره محکمه په کندهار او غزنی ولایتونو کې پر شپږو تنو د دورې وهلو د تعزیري سزا د تطبیق خبر ورکوي. دې محکمې پرون په جلا بیانو کې ویلي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر لواطت تورنو 15 کسانو د دیرشو دورو وهلو حکم تطبیق شو. دې محکمې همدارنګه ویلي په غزنی کې په غلا تورن پر یو کس د 9 دیرشو دورو وهلو سزا تطبیق شوې. په څه باندې یو اونۍ کې د طالبانو د محکمو لخوا پر شاوخوا دیرشو کسانو دا ډول تعزیري سزاګانې عملي شوې. د بشري حقونو فعالان او مدافعان د طالبانو پر قضایي نظام انتقاد کوي او وایي تورن کسان مدافع وکیل ته له لاسرسي پرته د طالبانو لخوا مجازات او زندانی کیږي. د جرمنی د نړیوالې همکارۍ ادارې جایزایت ویلي نیت لري چې خپل ټول جرمني کارکوونکي له افغانستان څخه وباسي. د جرمني د آر ان ډي رسنۍ د راپور له مخې د ادارې ویلي له 2015 کال وروسته به په افغانستان کې هیڅ کورنۍ کارکوونکی استخدام نه کړي. د ادارې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د بندېدو د عواملو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي د ټولو 1600 افغان کارکوونکو قراردادونه به د روان 2023 کال تر پایه د اعتبار وړ وي. د جایزایت ادارې ویاند ویلي په افغانستان کې د دې ادارې راتلونکي پروژې به د غیر دولتي سازمانونو له لارې پلي شي. د جرمني د نړیوالې همکارۍ ادارې له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې کار پیل کړی او د تعلیمي او روغتیایي خدماتو په ګډون یې په مختلفو برخو کې فعالیتونه سرته رسولي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د اقتصادي او پراختیايي اړتیاو د تامین لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت سره معنا لرونکی تعامل وکړي. ښاغلي شریف دغه غوښتنه پرون د قزاقستان پلازمینه استانا کې د شانګهای د همکارۍ سازمان سرمشر زیته په وینا کې وکړه. شریف همدارنګه د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې دا مسله د یقیني کړي چې د دغه هیواد له خاورې پر نورو هیوادو د بریدونو لپاره کار وانخیستل شي او دې برخه کې د کوټلي اقدامات وکړي. د پاکستان صدر اعظم وویل هغه تروریستي بریدونه چې په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې زیات شوي د دوی ټولو لپاره د اندېښنې وړ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د صدر اعظم د دغو نویو څرګندونو په وړاندې غبرګون نه دی ښوولی، خو له دې مخکې ویلي و چې هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي د افغانستان له خاورې نور ته ګواښ متوجه کړي. جاپان له افغان بزګرو سره د کوکنارو پر ځای د بدیل معیشت په برخه کې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې سره د 10 ملیون ډالر مرسته کړې. په کابل کې د جاپان سفارت پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي د دې مرستې هدف په هلمند، کندهار او بدخشان ولایتونو کې د تر ټولو زیانګالو ټولنو لپاره د مخدره توکو د کارولو د مخنیوي، درملنې، رغونې او په ټولنه کې د مدغم کېدو د خدماتو وړاندې کول دي. د جاپان سفارت همدارنګه ویلي له افغانانو سره به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. جاپان دغه مرستې داسې مال کوي چې د روانې اونۍ پیل کې په دوحا کې د ملګرو ملتو په کوربتوب غونډه کې د طالبانو د حکومت پلاوي په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د کوکنارو پر ځای د بدیلو کښتونو او معیشت په برخو کې له افغان بزګرو سره مرسته وکړي. د اسرائیل یو چارواکی وایي د هیواد له حماس سره د خبرو لپاره یو پلاوی استولی. د چارواکي د خپل نوم د نه افشا کېدو په شرط پرون څو خبري اژانسو ته ویلي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپل هیواد له مذاکره کوونکي ټیم او د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د یو اوربند په اړه خبرې کوي. د بایدن اداره له څو میاشتو راهیسې د اسرائیل او سخت دریځ د حماس ډلې ترمنځ د اوربند د ټینګېدو لپاره هڅې کوي، خو په غزه کې چې جګړه لا سخته شوې د یو اوربند د ټینګېدو لپاره د مصر او قطر په منځګړیتوب هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. او د هنګری د حکومت یو سرچینه وایي د دغه هیواد صدر اعظم ویکتور اوربان به نن جمعه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره موسکو ته لاړ شي. دې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې ته ویلي ښاغلی اوربان به په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره له کتنې وروسته مسکو ته لاړ شي. د 2023 کال په فبروري کې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، ښاغلی اوربان د اروپایي اتحادیې یوازینی مشر دی چې له کیف سره یې پوځي مرستو ته شا کړې ده. هنګري اوس د اروپایي کمیسیون دورې مشري په غاړه لري. رابشو اول مطلب ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین طالبان د تروریزم په وړاندې مبارزه کې خپل متحدین وبلل او همدارنګه له افغانستان سره د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس ډلې د فعالیت پر بیرته پیلولو ټینګار وکړ. ښاغلی پوتین د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې په څنډه کې دغه څرګندونې داسې مال کړي چې طالبان تر اوسه د روسیې لخوا د تروریستي سازمانو په فهرست کې شامل دي. جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي طالبان د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د روسیې متحدین دي. پوتین دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشریزې په څنډه کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. پوتین وویل موږ باید فرض کړو چې طالبان په هیواد کې واک په لاس کې لري او له دې پلوه طالبان د تروریزم په وړاندې زموږ متحدین، ځکه دي چې هر چارواکي چې هیواد اداره کوي ثبات ته لیواله دي.
زه ډاډه یم چې طالبان هم لیواله دي چې په افغانستان کې هر څه ثبات ولري، آرام وي او د خاصو قوانینو تابع وي، او موږ په کراتو کراتو د طالبانو لخوا داسې نښې نښالې ترلاسه کړي چې دوی له موږ سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې کار کولو ته چمتو دي.
د روسیې ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبان له 2003 کال راهیسې د روسیې د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل دي، خو د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې موسکو له دې سره سره په وروستیو کلونو کې هڅې کړي چې له طالبانو سره اړیکې ښې کړي. پوتین همدارنګه تېره میاشت وویل چې موسکو ته پکار ده چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې پیاوړې کړي. دا چې طالبان تر اوسه په روسیه کې یوه ترهګره ډله بلل کیږي او پوتین هغه د تروریزم په وړاندې مبارزه کې خپل متحدین بولي، دغه تناقض په څه کې دی؟ په دې اړه مو په موسکو کې د افغانستان د پخواني ډیپلومات او د نړیوالو چارو د شنونکي غوث جان باز نظر وپوښت. نوموړی وایي د روسیې ولسمشر په دا ډول څرګندونو سره چې ورته هغه یې مخکې په تاشکند کې هم کړی وي، غواړي د سیمې هیوادونو ته وښیي چې دریځ یې د طالبانو په وړاندې روښانه دی.
لیدل کیږي چې روسیې هغه کومه نوې ستراتیژي چې د طالبانو په تړاو یې غوره کړې ده هغې ته انطباقي شکل ورکړي. څو ورځې مخکې د دوی دایمي استازی په ملل متحد کې هم په زغرده وویل چې روسیه دې ته لیواله ده چې د طالبانو څخه هغه کوم تحریمونه چې دي هغه لرې شي. په دې ترتیب د یو خوا د روسیې فدراسیون غواړي چې د منطقي استازو ته مشرانو ته دا ورسوي چې پالیسي د طالبانو په ارتباط بالکل څرګنده ده او په نږدې راتلونکي کې کېدای شي دوی د تور لیست څخه وساتي او نور هم خپل نفوذ د افغانستان کې د طالبانو په واسطه زیات کړي او په دې ترتیب په نتیجه کې په منطقه کې هم خپل نفوذ وغځوي.
تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسلین بنزا د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې موسکو پر طالبانو د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو په لټه کې دی. ښاغلی بنزا چې هیواد په جولای میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهیي مشري په غاړه لري، همدارنګه ویلي چې طالبان اوس عملا په افغانستان کې واک په لاس کې لري. په عین حال کې له افغانستان سره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په دې ټینګار وکړ چې له افغانستان سره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس ډلې فعالیت د بیرته پیل شي. پوتین وویل د دوی په باور دا سمه ده چې د شانګهای د همکارۍ سازمان د افغانستان په ستونزو کې ډېر ښکېل پاتې شوی او زیاته کړه چې د شانګهای او افغانستان د تماس ډلې د فعالیتونو د بیا پیل ملاتړ ذکر کوي چې د دوی په باور دا به په دې هیواد کې د وضعیت له لا عادي کېدو سره مرسته وکړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف هم وویل د ډاډه دی چې له کابل سره ډیالوګ به د ټولې سیمې د امنیت او اقتصادي پراختیا مسله ډاډمنه کړي. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان څارونکي غړیتوب او له دې هیواد سره د دې سازمان د تماس ډلې فعالیت وروسته له هغې ځنډول شوي چې طالبان د 2001 کال په دوبي کې بیا پر افغانستان واکمن شول. له هغې رئیس د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډو کې د افغانستان څوکۍ خالي ده. دغه سازمان چې په 2001 کال د شپږو هیوادونو لخوا تاسیس شوی اوس نهه غړي لري. ایران په تیر 2023 کال کې د سازمان غړیتوب ترلاسه کړ او له هغه مخکې پاکستان او هند په 2018 کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړی و. په دې ترتیب د افغانستان 15 ګاونډیان پاکستان، ایران، ازبکستان، چین او تاجکستان چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي دي ځینې وختونه له افغانستان نه د ترهګرۍ احتمالي ګواښونو ته اندېښنې ښکاره کړي، خو طالبانو په کراتو کراتو ډاډ ورکړی چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د دې هیواد له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
نور بس دی
شکست سکوت
درنو دوستانو په نور بستې د دې اونۍ په خپرونه کې مو زه هرکلی کوم. په دې خپرونه کې موږ عموما په افغانستان کې د ښځو په وړاندې په پرتو ټولنیزو سیاسي او اجتماعي ستونزو بحثونه کوو. په وروستیو کې د دوهې غونډه جوړه شوه او په دې غونډه کې که څه هم افغان ښځو ګډون نه درلود خو د باور دا دی چې د ښځو مسله به د نړیوالې ټولنې د استازو لخوا د طالب استازو سره مطرح شوي. په افغان ښځو د طالبانو د پرله پسې محدودیتونو او بندیزونو په لړ کې وروستی هغه په هغه ښځو باندې دی چې دوی د بېلابېلو ادارو کارکوونکي دي، یا په کورونو ناستې دي او یا د ګوتو په شمیر په څو ادارو کې د کار کولو اجازه هم ورکړل شوې. خو د طالبانو د عمومي مشر د یو فرمان له مخې ټولو ښځینه مامورینو ته به 15,000 افغانۍ معاش ورکول کېږي. دا د هغه معاش په مقایسه باندې چې نارینه کارکوونکو ته ورکول کېږي کم دی. ګڼو افغان ښځو د بشري حقونو فعالانو په دې باندې اعتراض کړی او دا یو له اصولو او قوانینو نه سرغړاوی بللی. دوی ویلی دي چې ښځو ته باید هماغسې چې د دوی هغه اداري بستونه تقاضا کوي معاش او تنخواوې ورکړل شي. نه یوازې دا چې معاش او تنخواوې ورکړل شي، بلکې د حکومتدارۍ، ټولنې او نورو اجتماعي چارو کې ورته برخه ورکړل شي او ونډه ورکړل شي تر څو هغوی وتوانېږي د نارینهو په څیر په ټولنه کې کار وکړي، ټولنې ته خدمت وکړي او همدارنګه د ځان لپاره یو معاش او عاید ولري. نن په همدې باندې بحث کوو چې د دوهې غونډه کې د افغان ښځو لپاره د دې غونډې په بحثونو کې د کومې هیله مندۍ څرک پیدا شو کنه، او همدارنګه دغه وروستۍ مسله چې د ښځو په افغانستان کې خواول باید یادونه وشي چې د ګوتو په شمیر هغه ښځې دي چې په ادارو کې کار کوي، خو د دغه ګوتو په شمیر ښځو د معاشونو د کمولو موضوع ولې مطرح ده، طالبان ورته څه دلایل لري او څه اغېز کولی شي په راتلونکي باندې. د بحث لپاره راسره په دې خپرونه کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت پخوانی ډیپلوماټ شینکۍ کړوخیل دا راسره ده. همدارنګه د ښځو د حقونو فعال او د معرف فعال قمر نیازی هم راسره ده. د بشري حقونو یوې بلې فعالې ته مو هم بلنه ورکړې ده چې د خپرونې په وروستیو برخو کې به راسره یو ځای شي. زه میلمنو ته هرکلی وایم. اغلی کړوخیل، تاسو به دا د دوهې د ونډې هغه پایلې م تعقیب کړي او همدارنګه دغه غونډه به مو هم تعقیب کړي، په دې باندې نیوکې م وي د ښځو د نه ګډون په اړه. خو څه چې وشول، څه چې دوها کې تیر شول، آیا د افغان ښځو لپاره پکې د کومې هیله مندۍ څرک شته له دې غونډې وروسته؟
سلامونه. خب د دوه پروسس فکر کوم دا د افغانستان په خاطر دی، ځانګړ د افغان میرمنو په خاطر نه ده، د یو سیاسي پروسه ده او یوازنۍ پروسه ده فعلا چې کولی شي ورباندې حساب وشي یا ورڅخه توقع وشي، ځکه چې کوم هغه رپورټ چې د ځانګړي استازي لخوا ښاغلي سینیر اوغلو له طرفه سازمان ملل متحد ته وړاندې شو او بالاخره دا به قطعنامه د شورای امنیت سازمان ملل په قطعنامه نمبر 21 کې کومې ځانګړې فیصلې شو وشولې، دغه په خاطر باندې دغه د تطبیقول یا د پلي کولو په خاطر باندې دا پروسه شروع شوې ده، چې بدون د شک یو موضوع دا د افغانستان د ولس بشري حقونه او خاصتا د افغان مېرمنو حقونه هم یو مهمه موضوع ده چې په باندې باید بحث وشي. دا سیسې د غونډې ته مثلا د طالبانو د راتګ خاطر باندې د دې لپاره چې طالبان یو ځل باید د دې پروسه کې داخله شي، یو اندازه هغه موضوعات چې د دوی لپاره جالبیت درلوده یا د دوی د خوښې موضوعاتو هغه باندې بحث شروع شو او دوی په کې ګډون وکړل. ښاغلی زبیع الله مجاهد کچ په اجندا کې نو، لکه په د هر موضوع کې چې بحث کېدل د افغان مېرمنو د حقونو د خوندیتوب یادونه وشوله، هغه مکلفیتونه چې د طالبانو حاکمیت لري د ولس په وړاندې او همدارنګه به مللي مکلفیتونه چې یو پکې هم د بشري حقونو ته پوره پوره درناوی او خوندیتوب دی او هر نوع تبعیضي یا توپیری چلند منع کول دی په دې باندې خبرې شوې دي. له دې جلسې نه یعنی ځانګړې یو توقع نه وه، اما له دې پروسې څخه توقع کېږي چې په راتلونکي کې به هغه موضوعات چې په افغانستان ته ګټه ورسیږي او هغه مسله چې د افغانستان په ګټه وي هغه د افغان میرمنې په ګټه ده. زه نه غواړم چې وایم دا یو بې فایدې پروسه وه، بلکې باید موږ منتظر وشو او پایله به انشاءالله ښه وي.
مننه اغلی کډوخیل، زله تاسو سره په دې خبره کې موافق یم چې دا د افغانستان په اړه و، بلکې د نړۍ او طالبانو ترمنځ یو بحث و، دا د ملګرو ملتونو دغه پریکړه باندې چې د طالبانو ګڼ شرایط منلي و، د غونډې د بحثونو لپاره انتقادونه هم کېده، نیوکې هم کېدلې. خو فکر نه کوي چې د افغان ښځو موضوع د طالبانو لپاره په کور دننه او د نړیوالې ټولنې سره د چلند په برخه کې یو له اساسي مسایلو ده، او یا نور هم د اساسي مسایل شته؟
نه نه نه، بالکل اساسي مسایل خو ټول شته، خصوصا د بین الافغاني مذاکرات کومه هغه وکړه چې طالبانو د مذاکراتو په وخت کې له امریکایانو سره کړی وه. یعنی بین الافغاني مذاکرات چې افغان میرمنې هم نو څوک نشي کولای چې له هیڅ بحث یا مجلس یا ناس څخه محرومه کړي. بین الافغاني مذاکرات هم مهم ټکی و، یعنی د افغانو میرمنو مسله معلوم ده، یا کلیدي موضوع ده. وګوري چې نن سبا خو هغه زیاتره تحول چې په افغانستان کې راسي اول قیمت افغانو میرمنې ورکوي، نو یو د کلیدي موضوعاتو څخه. بله،
ډیره مننه قمر نیازی مرا سره ده. اغل نیازی، زه وروسته په دې بحث کوم چې دا د دولتي ادارو د مامورینو معاشونه چې کم شوي دي، آیا د دې معنا څه ده د افغانانو لپاره؟ هغه د ګوتو په شمیر ښځې چې لا هم یا په ادارو کې کار کوي او یا له ادارو نه منې شوي دي، خو په یو ډول باندې لا هم هغه رسمي بستونو کې دي او په کور معاش ورکول کېږي. خو له هغې مخکې غواړم چې له تاسو نه هم دا پوښتنه وکړم، کتام اغلی کډوخیل وویل او زور سره موافقم چې د دوهې غونډه په مشخصه توګه د خزو پاړه نه و، بلکې د نړۍ او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د چلن او ځینو مسایلو پاړه و، چې اتمی د خزو برخه او د خزو حقونو مسله هم پکې یاد شوی. د تاسو فکر دغه غونډه چې وشوله په افغانستان کې د خزو لپاره د بهبود کم سرک به ولري؟
سلامونه کلمړي سر کې تاسو ته ملمنی خورته هم د شانتې درجو ټول اوریدونکو ته. تل دغه نظام دراتک سره سم د طالبانو د نظام دراتک سره کله چې کوم ناست کیږي یا کوم نړیوال غوښتنه د طالبانو څخه کیږي، بیا ورسته تر هغه ناست او ورسته تر هغه پریکړه چې قادر شي، یو ځل بیا پر خزو باندې یو فشار واردېږي. چې د همدغه ناست نه ورسته یو ځل بیا هم فشار پر معلمینو باندې راغی، هغه معلمین، هغه خوندې چې څوک په کورو کې منتظر ناست دي او هغه چې اوس اجرایي وظیفه کوي، ټولو ته یو شانته د 15,000 افغانیو معاش ورکول کیږي. دا مکتوب صادر شوی ده د نظام لخوا څخه. یعنی فشار عموما همیشه برته پر خوندو باندې راځي. کدی د نړیوال سره د حق تړون د پاره ځي مذاکرات کوي، خو برته چراسي یو ځلې فشار بیا هم پر خوندو باندې واردوي، چې دا خپل خوندي یو ډول ناراضي توپ تر راځي او یو ډول استرس اخلي، یو ډول تر فشار لاندې کیږي چې ولې همیشه فشارونه ولې برته په موږ باندې واردېږي، موږ ولې مستحق د فشار یو؟ یعنی دا ناسته که په هر موضوع باندې ارخیز موضوعګانې وي ورته، مګر په دغه ټولو موضوعګانو کې چې د ښځو موضوع هم یادونه ورته شوې ده، د ښځو د حقوقو، د ښځو د نه داخلېدل په نظام کې او په اوسنۍ حالاتو کې، د ښځو د مکاتبو د دروازې بندېدل او د پوهنتونونو دروازې بندېدل، دا ټول هر څه لپاره کوم تصمیم ونه نیول شو، بلکې نور هم فشار وارد شو چې د خوندو معاش باید تر دغه موډل، یعنی تر 15,000 افغانۍ اضافه نه وي، یعنی کم شي، که د چا معاش 1,000 و 8,000 و 10,000 و 12,000 معلمین فوق رتبه معلمین لرو چې د هغوی ډېر معاشونه وو، ټول به 15,000 افغانۍ معاش اخلي. دغه ډول یو ډول مایوس کننده دا دغه ناستې حداقل د خوندو دپاره هېڅ ګټور نه دي تمام شوي په کل کې.
مننه کوم که هم دی معاشونو دی محدودیدو موضوع تر دغه دوهی غونډي مخکې مطرح شوی و خو لا هم دا یو موضوع ده چې هغه خزی چې دی ګوتو پشمیر خزی به ورته وایو چې لا هم په دولتي ادارو کې پاتې دي او یا بستونه تر اوسه پورې فعال دي او دوی ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوې خو په کورونو باندې معاش ورکول کیږي د دوی ژوند په پرله پسې توګه متاثره کړی دی اغلی کړو خیل په افغانستان کې په تیرو دوه درې کلونو کې چې منګورو د طالبانو په صفونو کې لاول نه دا خبره وه چې کیدلی شي په څو ورځو کې دوی بهتره شي دا ویل کیدل چې دوی سره د ښځو د حقونو په ځانګړې توګه د هغه اساسي ابتدایي او لومړنیو حقونو په اړه باندې دوی سره ویشلی دي لکه د ښوونځي او درس او مکتب د تاسو فکر باندې د نړیوالې ټولنې پرله پسې تعامل هغه که په دوحه کې دی هغه دا اوس نن د شانګهای غونډه ده په دې کې هم که څه هم د شانګهای غړي هیوادونه ډیر په دغه بشري حقونو مسلو کې چې په سر کې چین او روسیه ده چندان ظاهري لیوالتیا نه لري خو بیا هم وخت ناوخت دوی دا مسله یادوي دغه نړیوال فشارونه تاسو فکر باندې تر اوسه پورې نتیجه ورکوي او که معکوس ډول باندې پایلې راځي یعنی د طالبانو په دریس کې کم نرمخ نه لیدل کی
دا کوم فشارونه چې راځي زه فکر نه کوم چې دا بیا سره وي تاسو ګورئ چې نن سبا د کابل اداره د طالبانو بې واکه بې اختیاره شوې شاید قندهار لپاره د هغوی نن دریس د هغوی فکر د هغوی کړنې قابل د قبول نه وي زه په دې باندې باوریم شاید استثنا یو دوه درې نفره باقي ټول د کابل اداره شاید دې طرفدار نه وي کوم وضعیت چې د افغان میرمنو سره کیږي ځکه چې یو خو د هغوی د نظر کېدای شي یو کوم بدلون راغلی او دوم زه فکر کوم چې ټولو مهمه دوی دا درک کړې ده چې په کوم دریز باندې چې دوی روان دي یا ولاړ دي دې پایله به دوی ته تاوان رسوي افغانستان به انزوا ته ځي یوه په رسمیت نه پېژندل کېږي ولس په لیدنه نور هم ناراضه وي او د ولس دا تنګسیا دا مشکلات تر یوه وخته پورې به د زغم وي کله چې دا زغم یو خپل هغه اوج ته ورسیږي نو دغه اتمان به کوم عکس العمل ښیي نو کابل احساس کړی ده نو دا هغه ټول دمغو فشارونو د یا دغه برخوردونو یا د دغو اعتراضونو د نیوکو تاثیرات دی چې او دوی کله ناکله د خپل دریز باوجود دومره محدودیتونه او توصیې نه چې د دوی له مشر لخوا نه ورنه کېږي دوی اظهاري وي حتی د متوکل آخرین هغه هم چې لیکلی نظر چې الله به مشورې کولې او حضرت پیغمبر به هم مشورې کولې یعنی دا شاید یو کنایه ګویا یو هغه وي چې ورته وایي چې څه مو روان کړي دي بل دا چې مثلا دا نن چې دوی ادارهیې په رسمیت نه پېژندل کېږي نن چې تر اوسه پورې دوی په محدودیتونو کې سفرونه کوي بلی کرسیان نه دی ورته پرېښودل سوي دا ټول د مغو فشارونو تاثیرات دي او متاسفانه چې دغه فشارونه دوی خپله په ځان باندې وارد کړي خپله همداسې هر روز یو کاروایی کوي چې دوی ته همدغه مشکلات ایجادیږي تر څو پورې چې دوی احساس وکړي نه تنها د بینالمللي ټولنې په خاطر تاسې وګورئ دا د 15,000 افغانیو معاش ورکول دا عدالانه ده کله چې موږ دا د عمري عدالت نه کوو کله چې موږ د انصاف نه کوو د الله په وړاندې خو برتري د انسانانو په اساس جنسیت خو بالکل فضل خدای ده چې نشته ده دې ځواب څه وي نو زه فکر کوم
فکر باندې دا پرېکړه به د دوی په څه بنسټ وي ولې دوی غواړي چې د ښځو لپاره
زه فکر کوم چې د طالبانو مشرتابه ته چې کوم مشورې ورکول کېږي کېدای شي نه پوهېږم چې هغه افغانان دي او که غیر افغانان هر څوک چې وي دا په قصدي ورسره کېږي دا په دې خاطر باندې چې شاید ورته وایي به چې دا یو رقم فشار برازی یا دنیا به تاثیر تعمل کوي دنیا لپاره څه چې د افغانانو ښځې ژوندۍ دي که بلې دي هغوی خپل بینالمللي مسؤلیت ادا کوي ځکه چې په هغوی باندې هم فشار ده اما لومړی مسؤلیت خود خپله د طالبان د حاکمیت چې هلته حکومت کوي دا افغان میرمنې ولې شکنجه سي ولې دوی سره توپیري چلند وسي نو خو زما په نظر زیاتر دغه کوم شې سکیږي زکه چې که شروع کې بیا چې د مکاتب پریخه غي مصلحتي پریخو شاید خپل یو نو فشار چې خزه خپل کار پرې دی زکه چې 15000 افغاني باندې یو خزه کار کوي نو هغه باید 3000 او 3500 په پورې به د کور په خوله کې خو کار نه کوي خو یو چې په سرویس واخلي عام ترانسپورت څخه استفاده وکړي نو هغه به 3000 تر 3500 په بازار نو په دې حساب د 3000 تر 3500 افغاني پورې چې دا یو لاس 15 امریکایي ډالر په بدل کې به دا کار کوي نو دا الله په وړاندې جواب شته چې کده شته یو ورځ محشر مهرباني
تاسو ډیپلوماټ هم پاتې شوي د افغانستان په پخواني جمهوریت کې او دا د نړۍ د غوښتنو په اړه باندې معلومات لري زه د ډېرې وساده ولسي پوښتنه کوم چې ځینې اورېدونکي کوي یو شمیر عام طالبان یا په جماعتونو کې ملایان یا لږ تر لږه د طالبانو پلویان چې معلوماتي محدود دي دوی داسې تبلیغي چې دغه د خزو موضوع چې د په افغانستان کې دا د دنیا علاقه مندي ده د دنیا ګټه ده د نړیوال ټولنې ګټه ده د غرب د هیوادونو په ګټه خبره ده او دا د افغانستان لپاره کوم موضوع نه ده لکه داسې یو بیگانه موضوعی ګڼي د افغانستان د نه تاسو مخکې یو ټکی ته اشاره وکړه زه غواړم چې په دغې باندې یو څه معلومات راکړي دنیا دا موضوع دی نړیوال ټولنې لپاره تر کومه حد مهمه ده او ولې یادی او اصلا دا د افغانانو مسله ده که د دنیا موضوع ده
اوره افغان میرمن د افغانستان تبع دی دوی په شرعي لحاظ اسلامي لحاظ مدرن قوانین لحاظ پورا برابر حقونه د نارینه او په شان باندې لري هیڅ نو توپیر د دوی په حقونو کې موجود نه دی بلکې شه په زیات مواردو کې اسلام ورته زیاتره حق او حقونه ورکړي وي یوه مسله هر حاکمه ډله چې غواړي په افغانستان باندې حکومت وکړي د ولس په وړاندې باید خادم جوړ شي او معیاري خدمات عرضه کړي هغه ټول فرصتونه ورته برابر کړي چې ولس مستحق ده تر څو پورې وطن پرمختګ وکړي او په دې پرمختګ کې د افغانو مېرمنو رول نارینه او لا قوي مهم ده تاسو وګورئ چې یو باسواده مور څومره موثره واقع کېدای شي د یو مملکت پرمختګ لپاره ځکه چې تجربه ثابته کړي هغه ملکونه چې د نجونو په تعلیم باندې زیاتره سرمایه گذاری کړي د غوی د پیشرفت گراف چټک ده له هغه ملکونو چې نه ده کړي یعنی تعلیم یو کلیدی رول دی وطن د یو مملکت په پرمختګ او په ځان بسیا کېدلو کې یا خودکفایي کې رول لوبوي نن اقتصادان دا نظر ورکوي چې د افغان میرمن لاست نیول د کار څخه سالانه افغانستان یو میلیارد ډالر مالی خساره وترسیږي یو میلیارد دا له افغانستان سره جفا ده که د افغانستان سره مرسته ده بل څلور څلوېښت کاله کوم جنګ چې په افغانستان باندې تحمیل ده په هر بهانه باندې چوه دا پرته تپل شوی جنګ موږ تر 2.5 میلیونو پورې شهیدان ورکړي دغو 2.5 میلیونو شهیدانو کورنۍ درلودلې او که بې پلار او بې مور او بې بچو یې وو موږ داسې کورنۍ لرو چې اصلا هغه کې نارینه نشته دی که دا نارینه نه وي او ډوډۍ راوړي نشي راوړلی کور ته یوه ښځه مکلفیت لري نو بیا نو دا ښځه به به دا کار به له کومه کوي دا پیسې به د کومه
په مقابل کې کم سوشل داسې یو سیستم هم نشته دی د طالبانو سره
داسې یو سیستم هم نشته دی چې سره بهانه هغه ته کومه
کوي غنمو بوجه په شا کې امیرالمومنین لکه د حضرت عمر فاروق دی وخت ځینې کیسې چې کیږي چې په خار کې ګرځېدو او د وګو کورونو ته ډوډۍ رسوله داسې کم سیستم هم نه لرو
کامله او تاسو وګورئ که د زکات مسله ده که د ټولو مکلفیتونه د حقونو تر څنګ په اسلام کې راغلی نرو ښځې یو شان ته راغلی ښځې تر استثنا نه دي د مکلفیتونه دي بیا څنګه کولی شي چې دومره محدودیتونه پرې وضع کړي
مننه زه وروسته اغلې نیازی تم راځم خو له تاسو نه یوه بله پوښتنه کوم دی ما د همدې پوښتنې یوه برخه وه نو که دا د افغانانو مسؤلیت دی نړۍ تر کومه حده په دې کې دلچسپي لري ولې دلچسپي لري څه غواړي دوی په دې موضوع کې
ګوره هر مملکت اول ورځو په د افغانستان تاسو وښته د نړۍ دلچسپي ځکه چې نن افغانستان لاس نیولی ده همدغه طالبان که زلزله راسي لاس نیولی وي چې خیرات وکړي کومک وکړي پیسې ورکړي مرسته ورسوي تاسو ولیده چې ښاغلی ذبیح الله مجاهد وایي چې موږ باندې هر څومره چې تاسې محدودیتونه وضع کوي مومره ولس به تضرر کیږي نو دوی کومکونه غواړي که نن غواړي چې مثلا کوکنار کښت منع کړي نو وایي چې بدیل لپاره موږ سره کومک وکړي کله چې تاسو له دنیا نه څه غواړي خو دنیا هم له تاسو نه څه غواړي ځکه چې دنیا هم د خپلو خلکو د فشار لاندې ده که ستورته وایي چې زه کوکنار کښت منع کوم ماته د بدیل لپاره مرسته وکړه نو هغه ولس ورته وایي چې تاسو طالبان ته کومک کوئ خو دلته خو دوی خو ښځې له ټول انساني حقونو نه محرومه کړي دي تاسو اجازه نه لرئ چې داسې یوې ادارې سره کومک وکړئ چې هلته خصه د انسان په سترګه نه کتل کېږي ګور مملکتونه خو د خپلو اتباعو د فشار لاندې ځکه چې هغه مغه ولس ته چې دوی ته مالیه ورکوي مغه ولس چې دوی ته مثلا سیاسي حمایت کوي رایې ورکوي په انتخاباتو کې رول لوبوي دا یوه مسله څخه ده بل داسې چې کله مثلا افغانستان د بین المللي سازمانونو عضویت ترلاسه کوي دغه عضویت ترلاسه کولو پورې خو ځینې معیارونه چې باید تاسې پوره کړئ اول څه راځي چې مثلا دوی وایي موږ ته سویل شاهین هم ټاکله ده چې دا به په ملل متحد کې د طالبانو د حکومت نماینده واوسیږي څه ته غړیتوب غواړي په سازمان ملل متحد کې اول د اعلامیه جهاني د حقوق بشر د سازمان ملل متحد ولبلې سره کې چې لیکل شوی دي یا هغه کنوانسیونونه چې ټول هغه که سیاسي حق دی که هغه مدني حق دی که هغه اقتصادي حق دی که ټولنیز حق ګوره دغه ټولو اسنادو چې کله امزا افغانستان هغه سره دغه ځینو کې باید احترام وکړي ځینو کې ملحق دی چې باید حتمان یې پلي کړي په قوانینو هغو کې دا خو به کلفیتونه دو جانبه موجود دي نو نو دې خاطره که ته دنیا نه چی غواړي خو دنیا هم به ته نه چی غواړي او غواړي چې ته به په دې قانون د تعود تابع واوسیږې نو په همدې خاطر دا یو داخلي مسؤلیتونه دي او ځینې بین المللي مسؤلیتونه دي چې هر مملکت باید هغه ادا کړي او طالبان که ځان حاکم د افغانستان بولي باید تابع د همدغو بین المللي قوانینو د بین المللي اصولو د بین المللي راکړو ورکړو واوسیږي د دې خاطر په هر مملکت کې چې هر نوع ظلم کېږي هغه بدون نیوکو نه پات کېږي نن دنیا په سوشل میډیا طریقه د رسنیو طریقه وصل شوې ده نو دې خاطر دنیا دته ګوته نیسي چې کاکا ته دا کار ولې داسې کوي که داسې کوي نو بیا زه تا سره کومک نشم کولی تا په رسمیت نشم پېژندلی تا سفارت دلته تا سفیر نشم غوښتلی یا زه هلته سرمایه ګذاري نشم کولی خو دا هغه مسایل دي چې ته به په یو شي ته ځان برابرۍ او نه به همدې خاطر دادیا نن هیڅ موضوع د هیڅ مملکت داخلي موضوع نه ده بلکې هغه یو خارجي بودم لري او هغه باید مراعت شي
مننه فکر کوم چې دا خدای زکه چې دا موضوع کله ناکله د مغزنی اوریدونکو چې په کلو یو باندې کې دي هغه تاسو تنظیمنه چې په دې باندې پوښی چې سم ده د خزو د حقونو مسله دا او د مکتبونو مسله دا خو د دنیا په دې کې څه دی او هغه اغلی کلو خل تاسو ته تشریح اغلی نیازی عموما چې سړی د طالبانو حکومت ته ګوري د دوی د چارواکو څرګندونو ته ګوري په دوی کې پوه کسان هم شته دی هوښیار کسان هم شته دی او دا د معاصرې دنیا سره بلد خلک دي زه د ډیرو خلکو نه اورم چې دوی فکر نه کوي چې د دوی یو شمیر مشران دي یا یو شمیر غړي دي دومره ساده یي چې په دې د پوه نه شي چې د نجونو زده کړې نه یوازې دا چې د دوی هغه اسلامي او شرعي حق دی دا د دې وطن په ګټه باندې یوه موضوع ده یعنی د دوی حقونه د کار او زده کړو او همدارنګه د نړیوال ټولنې سره که دوی غواړي چې خبر خورد ولري ښه تعامل ولري د هغې په برخه کې هم دا مهمه ده نو دا مسله له هر اړخ نه مهمه ده تاسو په دې خبره باندې فکر کوم چې پوهیږئ ولې نو دغسې پریکړې کېږي علت په کوم ځای کې دی مخکې اغلی کړوخیل اشاره وکړه چې کیدای شي چې طالبانو ته قصدن داسې مشورې ورکول کېږي چې معلومه نه ده چې هغه د دې سبب کېږي چې د دوی نظام په انزوا کې وساتل شي د تاسو راته که لنډ وایي بنسټ چیرته دی ولې سره دي چې دوی خای پویږي په دې موضوع، ولې د خزو د حقونو او بندیزونو موضوع ورځ په ورځ زیاتیږي؟
دقیقا کوم زیرسو دغه توقعات د دوی څخه هم دغه څه وو، د نړیوال توقعات هم دغه څه وو، او د افغانستان د نظام د تیر نظام د خلکو هم دغه غوښتنه تینوه، او د ټول ولس غوښتنه هم دغه وو چې اوسنۍ طالبان تر پخوانی دورې چې راغلي وو تر هغوی ډیر په توپیر کې دي، او دوی ډیر تحصیل کرده او دنیا دیده خلک پکې دي. دغه تحصیل کرده او دنیا دیده خلک دغه ټول د بشری حقونو ته احترام قائل دي، او دوی به غاړه کې دي ټول ته، او دا به ساده خلک نه دي، دوی پوه خلک دي. هغه مخکنی نظام نه ده چې تورې تیاره و په افغانستان کې تورې شپې وي، تور هغه په تاریخ کې په تورې شپو په نامه باندې مسمه ده. نو دا به د دوی څخه ډیر توقعات وشي، او دوی به په دغه توقعاتو باندې ځانونه عیار کړي، او معیارونه یې هم لري. دا سختار داسې معلومېدل او داسې یو حد ستنه کېدل. نو اوس چې د دوی عوامرو ته ګورې، د دوی فیصلو ته ګورې، او د دوی چې دوی راغلي دي تر دا اوسه پورې چې دوی خپل هغه سرچمبګي اخیستې ده، او همدغه خوندو سره یې تعبیز اخیستې ده، او دغه دوه ډول چلن چې د نارینه و سره یو ډول چلن اوسي، او د ښځو سره بل ډول چلن کېږي، او دوی ته په اداراتو کې د کار په وخت کې کوم توپیري چلن دونه ورسره کېږي، او کوم چې مکاتب د دوی پر مخ باندې وتړل سو، کوم چې پوهنتونونه د دوی پر مخ باندې وتړل سو، دا د دې څخه جوته ده چې د دوی فکرونه رشد نه ده کړی. دوی یوازې علم د دې د پاره زده کړی چې هغه څه چې د دوی په ګټه یې هغه دوی پلي کړي، هغه څه چې د دوی په تاوان دی هغه دوی د نظر نه وغورځوي. د دې څخه دا جوته ده. او ورسره تر څنګ زه هم دا تاییدوم چې اتمن داسې مشاورین دوی لري چې د دوی نظام انزوا ته وړي، ځکه چې کدی پېدل چې موږ اقتدار باید پاتې شي، او خلک زموږ ناراضي شي، او په دې چې دا اوس جنگ نشته، څونه موږ طرفدار لرو چې په افغانستان کې جنگ نشته، که څه هم د جنگ سبب دی خپل وو، خو بیا هم چې دا جنگ نستم دا اوس ټول خلک په دې باندې خوشاله دي. د دوی څخه نو کدی وغواړي چې دغه اقتدار ومندي، د دوی اقتدار نور هم پیاوړی شي، او نور هم دوی پاتې کیدونکي ووسیږي، نو دوی باید داسې مشورې باندې عمل ونه کړي، ځکه چې د دوی څخه دا توقع نه کېږي، ځکه چې دوی په دغه وضعیت کې چې دوی اوس د ښځو سره دغه توپیري چلند کوي، دغه 15,000 افغانۍ بیخي ډېر سخت دی یو ښځې دپاره. چې مخکې زموږ خور اشاره ورته وکړه چې زموږ ډېر کورنۍ سته، زه دا اوس د هلمند ولایت داسې خوند تاسو ته یاد کړم چې د هغوی په دغه 15,000 افغانۍ باندې آیا د کور کرایه ورکوي، که کور ته خواړه راوړي، او که هغه خپل د رکشې کرایه ورکړي چې تر مکتبه پورې ځي، مکتب ته خو هم هغه نشي تللی، دونه نږدې ځای نه ده په رکشې کې، رخشی ته میاشتانه پیسې ورکوي، یو نیم زره 300 افغانۍ ورکوي، رخشوان ته تر 2,000-2,500 پورې چې کورونه یې لري دي د مکاتبو څخه، نو هغه کوم خوا وکړي په دې 15,000 روپۍ باندې. نو دغه توقعات چې د دوی څخه کوم توقعات کېدله، هغه باندې دوی اصلا ځان نه ده عیار کړی، او نه هم دوی معیاري خلک ګڼل کېږي په دې حساب باندې. یا دا ده چې زموږ اخیسته غلط وو د دوی د فکر او څخه، او د دوی د هغه تحصیل کرده خلکو څخه، او یا دا ده چې دقیقا دوی دغه سی غلط مشاورین لري تر څو چې د دوی نظام انزوا ته ویسي. او یو خبره بل ته هم اشاره وکم تاسو په اجازه باندې، چې هغه خلک چې د دوی طرفداران دي په لیري پرتو سیمو کې دي، دقیقا دا په مساجدو کې د خلکو سره داسې وایي چې که زموږ انجونې مکتب ته ځي که نه ځي، که
ما غوښتل چې په همدې اړه باندې اغلې نیازۍ د تاسو نظر هم واخلم. عام خلک داسې فکر کوي، یا دوی ته ویل کېږي، یا ځینې خلک چې معلومات یې دي یو هېواد د جوړېدو د یوې ټولنې د جوړېدو په اړه باندې کمی، هغوی داسې فکر کوي چې مثلا د دنیا د ما د کور د ښځو په اړه باندې څه کار ولې کار لري، او دا پریکړه خو باید زه وکم یوازې چې ښځې مې مکتب ته ولېږم یا مدرسې ته. کنه
دقیقا همدغه فکر سته زمونږ په د هلمند په ولایت کې په ډېرو مساجدو کې دا بحثونه کېږي روزانه، چې زموږ نجونې زموږ دي، نو په نړیواله ته چې پر موږ باندې فشار راوړي. زموږ پرمختګ زموږ د هیواد په نړیواله زموږ خپل پر حال خوشحالي. زه اول د هغه مسجد د مولا امام څخه د پوښتنه کوم چې وروره ته پنځه وخت لمونځ اذان کوي، لمونځ ورکوي، د خلکو ته تراوی ورکوي، په بدل کې د دغه خلکو څخه سرسایه غواړي، زکات غواړي، زیره غواړي. یعنی دغه معامله اتانه شروع ده. دغه سی فکر وکړه چې نړیوال هم دغه سی معامله در سره کوي. هذا القياس تا په مفت تر اوسه په مسجد کې ملایي کړی ده ولې وکې؟ په دې خاطر چې ته انسان یې، ته خواړه ته ضرورت لرې، ته پوشاک ته ضرورت لرې، ته مجبور یې چې خلک زیره درته درکړي. دغه کورنۍ ته چې ته لمونځ ورکوې، اذان ورته کوې، هغوی تا ته زیره درکوي، هغوی تا ته خپل صفایه درکوي، هغوی خپل زکات تا ته درکوي. نو افغانستان هم خپل ځان وګڼه، لکه تا غوندې افغانستان د اوس د ټول نړۍ زیره ته، صرفایه ته، زکات ته اړتیا لري. په لحاظه افغانستان هم باید هغوی ته اذان وکړي، هغوی ته باید لمونځ ورکړي، د هغوی بچو ته باید درس ورکړي. دا تبادله ده از القیاس هم دغسې معاملې دي په ټول نړۍ کې. نو خپل په ځان باندې یو ځل خپل ځان ته ځیر کړه، همدغسې افغانستان هم قیاس کړه. نو د دغه قیاس پر بنا باندې نړیوال فقط دغه غوښتنه لري، دغه مسؤلیت لري چې افغانستان هلته د نړیوال سره چې کوم همسایه‌داري لري، چې کوم غړیتوب لري، استازیتوب لري، چې کوم روابط لري، دوستانه روابط لري، نو د هغه څخه دوی د هغه پر اساس باندې تقاضا کوي. نور کوم فشار خو یې در باندې نه دراوړي، نور خو هغوی ته کوم ګټه دی نه رسېږي. که ښځه تحصیل کرده سي، تا ته کار کوي، تا په ملک کې کار کوي، خپل په ملک کې کار کوي، خپل بچو ته کار کوي، خپل ماش خو نړیوال ته نه ورکوي.
مننه اغلی نیازی، بیرته برا شو. اغلی کلوخیل، په افغانستان کې یو بل موضوع ده چې هغه اول خو دلته دوه پوښتنې دي. اول څومره د طالبانو حکومت هغه خپل ولسی بنسټ لري او یا یې په تیرو دوه درې کلونو کې پراخ کړی دی؟ دویم، ولسی فشار په دې برخه کې شته که نشته؟ آیا ولسم په همدغه خوله دی، همدغه نظر باندې دی چې طالبان وایي د ښځو د زده کړو او کار پاړه باندې، کنه د ولس نظر جلا دی؟ او که جلایی، ولې طالبان د ولس نظر ته درناوی نه کوي؟ آیا د طالبان او ولس دوه جلا شیان دي؟
ټول خبر هم دا دی، ځکه چې زه نه پوهېږم دغه باور د حکومت یا حکومتداري دوی څه رقم دی، څه رقم ورته ویل شوي. ځکه چې یو مشکل خو د دیني مدارس هم دا دی چې په هغه کې صرف شاید قرآن شریف زده کړه یا تفسیر، زه نه پوهېږم چې خصوصا پاکستان خو په دیني مدارس فکر کوم سیاسي مدارس دي که په ټول د نظامي شیان به تدریسېږي، څه به هلته ویل کېږي هغه که نه پوهېږم. اما کاش زمونږ په دغه دیني مدارسو کې د نور علومو هم تدریسېده چې لږ ځنې دوی معلومات پراخه وایي، له تاریخه خبر وایي، له جغرافیا نه خبر وایي، له ټولنیزو مسایل نه خبر شوي وایي. شاید دغه د مدرسو دغه نصابونه دومره معیاري نه وي چې مختلف ټولنیز مسایل، سیاسي مسایل، اقتصادي مسایل ټول بلته کې هغه شوی وایي. او کېدای شي هغه حکومتداریانې چې په اسلام کې تېرې شوي دي، اسلام په تاریخ کې تېرې شوي دي، دغه ټول پکې ذکر شوی وای چې دوی زده کړه کړې وای، ځکه چې شاید تکراري مې اول د حضرت عمر چې یو ډېر مقتدر خلیفه د اسلام و، د په وخت کې د مدینې د ښار چې مهمترین ښار و، یوه ښځه یې ښاروالی ټاکلې وه او هغې کار کول. او یا مثلا د مکه د بازار د پاره کنټرولر یو ښځه ټاکل شوی وه، یا خپل حضرت پیغمبر به ښځو ولو چې یو شرعي عذر به هم درلود لمونځ به نه کولو، نو همیشه د جمعې د ورځې د خطبې لپاره به ویل به که تاسو معذرت هم لرئ لمونځ نه شئ کولی په هغه ورځ باندې، اما راځئ دغه بحثونه اورئ. یعنی اما ځایونو کې د هغوی شتون، د هغوی مشارکت ته ښځې حتی تشویق کولې، ولې که مثلا مثلا غریب یاست لباس نلری چی مثلا زن اگه که خیر ده پی یو جلباب یا پی یو اگه که حجاب که دو نفر کینی خوراشی کینی او دلتا باید گردون وکی واو را ازدکر وکی این چوم را دخزو یا مثلا خز را غلوی چی پا مغا وقتی خزو کار که و یا وی خز مثلا نوزی نمی را نلیاد و تلی اگه کار در لودلو او وزت پیغمبر تو چی زکات که سنگ و چی و تو زکات ور که ولی شو سنگ و که زکات چی ما خورتوی چی طول مکلافیتونه چی مسیح حقونه شتا مغم مکلافیتونه دیده رو دخوزه پا اسلام که یو شانته دی نو دوی چون در طول مسال ندیر بی خبر اینجا نپیگم سی در مدارس و که چی دوی زدک کلی یو مشکل ده چی دیر میاری ندی یا پا غلط رایات و ضعیف رایات و بند سنبال شوی دوم خبرا مغا کلیوالی فکر اغا یا محدوده که چی شوان کلی پا مغا کما جغرافیا که چلت کسی ده انسان پا سرگ نگوری مغا فکر تر اوس پر انتقال شوی دریم یا تداد کسان دی چی که دهش فکر کما دی دیل پر پا قسان غالی چی دی ناکام مشی دی پا انزواکی ووسی گی او دی دی نور و منطقو ده تاثیر لنده و سیگی یا ده استخبار تاثیر لنده و سیگی یا متاج و سیگی ام ده رقم ام اغتی نو دی خاطر دی فکر که چی ولس ایس نو مرزش نریزه که چی غمه ده دینی مدرسه نده ویلی ده اغا ما تا مهمه نده ما تا مغصود ملایانو چی منتویل ساسایی هستی ام ده اغا سیدی یا چو نفرز منت مشوره رکی دی خبر ام ده ده کابل اداری سر خبر اداری سر مشوره وکی زی مطمئنیم چی به نظر که خوره یا وقت تاو پیل شده ده نو دوی لپاره ده ولس نور ارزش نلدی زکی چی بار بار اتا پا خبرو که ورشوی چی ولس تیتوین کرده اتا بایی چم ده دوی مقصد چی خوشحاله دی چی دوی تمون کسنه دیویلی وشی کجا کلیم ندی دوی اشغال حمایت کرده دوی واجب القتل و زکی چی ولیس منگه اصلا چو کزلی ندی دی اتو چی وزر شوی زکی چم ده غی حق و زکی چی دوی پا یو اشغال که زون کرده او دوی تسفر و یا دوی سر بلاتر و هر فیسی و چون دومله ولوله سره دخمنی دومله ولوله بولس سخکره که دخبله یو منفی پایله لری
نه نه
چه تیو بوله ولوله دسته دومله کرک لری نیم بیا پا دی ولوله کلسه که چه سره مثلا حکومت که نو دی پا دوال پا دی بانی باوری شی چه هر چه دی امدغه دی ولوله لپاره دی ولوله رضایت لومله نشرتا او باید چه ولوله مراجعه وی که او دی غوی مشوره و غختنو تا لبایک وی
مننه سلامت اوسی اغلی نیازه ای تاسو کم دغه پختنه در نوکم په یو څه نور تفصیل سره کراته دا وایي چې آیا ولسی فشار واقعا شته خلک د نجونو مکتبونه غواړي د ښځو کار غواړي او کدا فشار شته او طالبان دی فشار ته غاړه نګدي اما چې مخکې اغلی کلوخیل ویل چې دوی ولس کاملا یو جلا شی ګڼي او خپل ځان ور باندې حاکم ګڼي په دا ډول حکومتداری یا حکومت ولی چې ولس او حکومت سره بالاخره یو نشي څومره یې دوام ممکن دی څنګه کېدلی شي دا واکمنی دوام کولی شي
دې ته باید ځیر شو چې په شروع کې ولس فشارونه راوړل ځوانان پورته سو د پوهنتون ځوانان د امتحان د صحنې څخه د باندې ووتل او ویې ویل چې موږ هم امتحان نه ورکوو چې موږ خوندې په امتحان کې ګډون نشي کولی ولسونه مشران پورته سوه راغله کېناسته د نظام د مسؤلینو سره چې ولې زموږ لورګانې نشي کولی چې درسونه ووایي دانه دانه تهدید شو دانه دانه ترور شو یو رقم و بل رقم باندې سرکوب شو نو دلته یو ډول وحشت یو ډول ویره د خلکو په زړونو کې پیدا سوه او بالاخره یې وویلې چې زه یو دوه کاله درې کاله به دا نظامي لابه نه بیا به برته د سره شروع کړو یعنی اوس ورته باید غاړه کېږدو مجبوره یو یعنی ولس ځان بېچاره احساس کړه خپل فشار یې بې ګټه احساس کړه کنه فشارونه تر ډېره حده پورې و ډېر ولس خپل رول ولوبوله تر ډېره حده پورې که موږ ورته ځیر شو حتی میډیایي پوسټونو باندې خلک سرکوب شو بندي سو ورک سو مړی ژوندی ورک سو حتی ډېر تکلیفونو سره مخ سو نو فلهذا اوس یو ډول ولس هم د دې د ولس تر منځ هغه فاصله واټن چې و هغه ډېر سو ولس ځان خاموشه نیولې ده د یو ورځ په تمه دي او د الله د فضل په تمه دي بس الله ته رجوع کړی ده او دوی ته اشاره ولې ده دوی هم د ولس سره یو ډول بې اعتنا دي د ولس په وړاندې اصلا ځان مسؤل نه ګڼي او هغه څه چې اوس دغه امکانات د دوی په لاس کې ده په هغه باندې خپلی شو اشرت کوي، یعنی د دوی سره هم تر هغه ځایه پورې چې موږ اخیسته کوو قیاس کوو، نو د دوی سره هم دغه فکر ده چې یو دوه کاله به یو راسه چې خپل یو څو ورځې پاچاهي خو وکړه، هغه څه چې په واسطه د قدرت د هغه څخه خو استفاده وکړه. یو ډول د دوی سره هم دغسې ذهنیت جوړ ده او د ولس هم دغه تمه ده چې نن نه سبا بدلون راځي او دوی سرکوبه کېږي، د دې څخه هم دغه قیاس کېږي او همدغه اخیسته کېږي.
مننه اغلې نیازی که ورستی پختنه لتاسو نو کم دی ما دی خبرونه وقت رو رو پر ختمی دو دی غدا دی چی پا بی وزلی که یا دی مثلا دا پیغام ما دستی لطاو خو پایدانو شو دا پرون یو اوریدون که پیغامو چی ویلی دی دی پرزای باندی چی وخز پا کچو که سوال که یا دی نور خلکو پا کورونو که کالی وینزی یا دی سرک پسر باندی سودا خرسی چی دی تا اجازه وسته دی او داش کارون دا خزی کهی ولی داکتر او نووسی ولی په یو دفتر کې په درنخت باندې کار ونه کی. د ما پښتنه تاسو نه ده چې آیا دی بی وزلی باندې د دغه خزو د ماشونو کمول د دوی له کارون نه منې کول له خونځوی نه منې کول دقیقې د بی وزلی په زیاتېدو کې رول لوبولی کنه؟ ځکه دا خبره زیاتره طالبانو یا د طالبانو پلویانو ته د منلو نه ده، دوی وایي چې نه داسې نه ده.
په دې باندې خپل طالبان هم پوهېږي، نظام هم پوهېږي، ولس هم پوهېږي چې د ښځو په کور کې د ناستې د هغه ورځ چې د دوی نظام راغلی د ښځې په کورونو کې کېنولې دي، د کار پخې منې کړې ده، د درد پخې منې کړې ده. ډېر فامیلونه دي چې بېوزله سوي دي، بېچاره سوي دي، حتی فرار سوي دي د ملک څخه، د هغه منطقې څخه، په داسې کورو کې تللي دي چې مخکې که فرض مثال 15,000 کرایه ورکول، ښه کور کې ژوند کول، اوس 2,000 کرایه ورکوي، په ورانه کور کې ژوند کوي، د سړکو په سر ناست دي، ګدایي کوي، سودا خرڅوي، ترکاري خرڅوي، لیړۍ ته ګوري چې ښځه ناسته ده، ګاډۍ ته ګوري چې ښځه ناسته ده. دا په کل کې ټوله بېوزلي ده، د بېوزلۍ څخه هغوی وتلي دي. هېڅ ښځه نه غواړي چې داسې بېپلوه سي یا داسې بېسیرته سي یا داسې بې عزته سي، د بل په کور کې لاړ شي، کالي پرېمینځي، د بل د کور کار وکړي، په منت په سنت باندې تحصیل یې کړی ده، درس یې ویلی، په ځان یې مصرف کړی، زحمت یې ایستلی، نن دې تا په کور کې کېنولې ده، مجبوره کړې ده چې کلي لاړ شي، د یو بل چا د کور کار وکړي، ځکه چې هغه خو بل نفقه راوړونکی نه لري په کور کې. نارینه یې د لاسه ورکړی ده، دا څلور لسیزه جګړې خو ډېر نارینه وو شهیدان شو. نو تمن فقر په سلو کې 130 په افغانستان کې دا اوس فقر مسلط ده پر ټولو خلکو باندې. دا چې دوی خپله وایي مور د ولجي فال څه خبر ده، هغه نو علی ده خبره ده.
مننه کو اغلی قمر نیازی دی خزو معرف فعاله. اغلی کلوخیل که تاسو تراشم تاسو خپل خبر را تراتولی کهی پر خزو باندی ورستی محدودیت باندی چی دی ماشونو کم والی دی دا دی طالبانو دی گنو محدودیتونو پلر که اغا ورستی محدودیت دی چی افغان خزی ورسرا مخ دی اغا دیگو تا پشمیری دارو که چی خزو کار کهو دی اغوی ماش 15,000 افغانی شو پرتل دی چی سمره کار کهی چی ارتا کار کهی چنگ کار کهی پاین حال که منگا دی دوهی دی کنفرانس شاهدان مو چی دی نریوال طولنی او طالبانو ترمنزو دی ولس پا فشارونو باندی هم خبری وکرلی. د تاسو په فکر باندې لرلید څه دی، وړاندې څه را روان دي؟
که چیرې دغه فرمان دوی به توان نخلي، اول کوای نخلي، لومړی خو به زمونږ هغه وړې ماشومان یعنی ابتدایي ښوونځي به خود په خود د دې لپاره بند سي، ځکه چې هیڅوک هم د 1,000 افغانۍ یا 1,500 افغانۍ لپاره کار نشي کولی، ځکه چې پیسې خو معمولي 15,000 باندې ما اکثره دا ماش خو بځي په کرایه د موټر کې. نو دا خود په خود باعث دی کېږي چې نور د ښوونځي دروازه په افغانستان کې بنده شي. همدارنګه طبي کارمنده هغه ټول هغه صحي خدمات چې عرضه کېږي هغه به هم په ټپه درېږي. اندې سره به یو لوی ناورین به بل رامنځته کېږي، ځکه چې دا به یوه ستره جفا د افغانستان د ولس په وړاندې به وي، همدارنګه د افغانو مېرمنو په وړاندې. ګوره نن خو څومره مېرمنې خپل ماشومان خرڅ کړي، دی ته وایي د انتها د غربت او د بېچارګي او د کمبختي د دا په ورځ د معاشر به هم د دې جواب ویل کېږي، ځکه چې یو مور دومره تنګ دستي ته یې مخه شوې ده چې مجبور ده چې خپل ماشوم خرڅ کړي، هم د هغه ماشوم ګېډه مړه سي او د هغه خرڅلاو باندې تنور ماشمان لقه کی نو دی با هغه ملاسب سپا مسجد که ناستا و فکر که چه ده دوی شخصی مثلا ده جواب څنګه کولای شي چه دوی وای خبر لس لس بدونه که خواه یا مرمن دی تاله ده چه پل ماشم خاص کی زه فکر کوم چې دا بدترین جفه ده د افغانستان سره او د ولس سره لکه دا فرمان به توانه خسر شي بدبختی او بیچارگی به افغانستان که زیاد شي او یو زه فکر کوم چې یو ستر قحطی یا بل ناورین با یا وخیمتر ناورین سره به ولس لاس پرې کړی
مننه سلامت اوسې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی همدارنګه پخوانی افغان ډیپلوماټ او سفیر شینکی کړوخیل او د بشري حقونو او معرف فعال قمر نیازی له تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې هم برخه واخیسته تربیه خې چاري ښه ده ومنه
کیا دعا زمان کو دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.